شید سلام و خوش آمدید.
بله مصطفی صدیق، تاسو ستړي مشي ازادي او اوریدونکي پروګرام په دې خبرونه کې هم اوریدونکي اوریدلای شي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه په راپورونو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان پوځي مشرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې به د طالبانو پر ضد پوځي عملیات همغږي کوي. دا موضوع څیړو دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، مرزی احمدزی ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سرکې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان او پاکستان پوځي مشرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې به د طالبانو پر ضد پوځي عملیات همغږي کوي. په پاکستان کې د افغان سفارت د کډوالو د چارو رئیس وایي د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له پاکستاني حکومت سره په تماس کې دي، او د ایران لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي د هیواد ځواکونه باید د ډسمبر په 15مه د ایران په جنوب کې د لوړې کچې پوځي تمرینونه پیل کړي. پوره خبرونه. د افغانستان او پاکستان پوځي مشرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې به د طالبانو پر ضد پوځي عملیات همغږي کوي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی له خپل پاکستاني سیال جنرال راحل شریف سره پرون په راولپنډي کې وکتل. په غونډه کې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قماندان امریکایي جنرال جان کیمبل هم حضور درلود. دغه غونډه یو اونۍ وروسته له هغې کېږي چې طالبانو د پېښور پر پوځي ښوونځي په برید کې د 150 زیات کسان چې اکثر یې زده کوونکي وو ووژل. په تېرو وختونو کې دواړو هیوادونو یو بل ملامت کړي چې وسلوالو ته د پولې بلې غاړې حملو ته اجازه ورکوي. دغه راز افغان چارواکو پرون وویل چې پاکستان پولې ته نږدې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې له تېرو 12 ورځو راهیسې د جګړو په ترڅ کې له 150 زیات وسلوال طالبان وژلي دي. په پاکستان کې د افغان سفارت د کډوالو د چارو رئیس مصری خان مومند وایي د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له پاکستاني حکومت سره په تماس کې دي. په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا ایالتي کابینې پریکړه کړې ده چې په دې ایالت کې میشت افغان کډوال باید په یوه میاشت کې دننه وایستل شي. دغه کابینې دا پریکړه د هغو تورونو پر بنسټ کړې ده چې وایي په پېښور کې شوی برید په افغانستان کې پلان شوی و او په خیبر پختونخوا کې میشت افغانان په تروریستي پېښو کې اسلری. خو ښاغلی مصری خان مومند بیا دا ویل دا تورونه بې بنسټ دي. دی وایي په اسلام آباد کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان سره هم په دې اړه خبرې کړي او هغوی ورسره د مرستو ژمنه کړې ده. د ایران لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي د هیواد ځواکونه باید د ډسمبر په 15مه د ایران په جنوب کې د لوړې کچې پوځي تمرینونه پیل کړي. د ایران د بحری قواو قماندان حبیب الله ویل دا ورځنی تمرینونه محمد رسول الله نومول شوی دی چې پکې به اردو، بحری قوا او هوایي ځواک برخه اخلي. د ایران د پوځي ځواکونو په وینا د دې تمرینونو په ترڅ کې به د هیواد نظامی قابلیتونو څرګندونې کیږي او نوې تکتیکونه او وسلې به آزمویل کیږي. بریج جنرال عبدالرحیم موسوی تیره اونۍ ویل چې دا پوځي تمرینونه څرګندوي چې ایران په سیمه کې د بهرنیانو د حضور پر خلاف دی. او له ایران څخه په یو بل خبر کې اوري، په ایران کې د زندانی په خوانی امریکایي پوځي کورنۍ وایي چې هغه وروسته له هغه د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پای ته رسولی چې چارواکو موافقه کړي چې پر دوسیه به یې له سره غور کوي. یو د سکلن امیر حکمتي د ډسمبر په 14مه خپلې کورنۍ ته په ټلیفون کې ویلي وو چې دای د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیلوي. هغه همدارس یو لیک یادونه کړې چې د امریکا له ولسمشر براک اوباما څخه غواړي چې دای هیر نه کړي. په تیره بیا اوس چې د واشنگټن او تهران ترمنځ د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې روانې دي، حکمتي چې د ایران او امریکا دواړه تابعیت لري په 2010 کال کې نیول شوی او د امریکا له حکومت سره د همکاري په تور په 10 کاله بند محکوم شوی دی. عراقي کابینې پرون د 2015 میلادي کال د بودیجې مسوده منظور کړه. د 2015 میلادي کال بودیجه شاوخوا 103 میلیارد ډالر ده. د بودیجې د مسودې منظوري له هغه وروسته وشوه چې د بغداد او خپلواکې کورد سیمې ترمنځ اړیکې پراخې شوې. د عراق د مالي وزیر هوشیار زیبری وایي دا پلان به له ځینو وړو تغییرونو وروسته د تایید لپاره عراقي پارلمان ته د ډسمبر په 24مه وړاندې شي. عراق په 2014 میلادي کال کې بودیجه نه درلوده، ځکه چې د دې هیواد پخوانی صدر اعظم نوري المالکي له سنیانو او کردانو سره د خرابو روابطو له کبله ونه شو کړای چې د بودیجې تایید ترلاسه کړي. د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې پر ضد په جګړه کې له همکاري وروسته د بغداد او کرد سیمې ترمنځ روابط سم شوي دي. فرانسې پرون په خپلو ښارونو کې پوځي ګزمې زیاتې کړې او د دې هیواد ولسمشر فرانسوا اولان له خپلو خلکو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده. د دسمبر په 22 د ننس په ښار کې یو حمله کوونکی خپل وین موټر د کرسمس د بازار پر ګڼه ګوڼه وروستی او وروسته له موټر راښکته شو او ځان یې په چاړو ووهه. په دې پیښه کې د 18 زخمي شوو کسانو څخه یو پرون د زخمونو له امله مړ شو. د دسمبر په 21 یو بل موټر چلوونکی د جون په ښار کې د کرسمس په بازار کې د الو اکبر په ناری سره حمله وکړه او 15 کسان یې ټپي کړل. د دسمبر په 20 د تاور ښار ته نږدې یو بل سړی د الو اکبر ناره وکړه او درې پولیس یې په چاړو ووهل چې وروسته د پولیسو لخوا په ډز ووژل شو. دا پیښې په داسې حال کې شوې دي چې د عیسویانو د اختر یا کرسمس ورځې دي. چارواکي وایي حمله کوونکي ټول ذهني مریضان ګڼل کیږي او له یو بل یا له تروریستي ډلو سره هیڅ ډول تړاو نشته. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر براک اوباما د سونی پکچر هغه پریکړه ستایي چې د دسمبر له 15 په امریکا کې د شمالي کوریا د دیکتاتور کیم جونګ اون د وژلو د غیر واقعي دسیسې په اړه د جوړ شوي کومیډي فلم ښودلو ته محدود اجازه ورکوي. د فلم جوړولو سونی پکچر کمپنۍ د انټرویو په نامه د دغه فلم ښودل وروسته له هغې لغوه کړي وو چې پرې سایبري حمله شوې وه او هغو سینماګانو ته چې دغه فلم یې ښوده له نامعلوم لوري ګواښونه شوي وو. واشنگټن شمالي کوریا د سایبري حملې مسؤول وبلله چې غواړي دغه فلم د ښودلو مخه ونیسي. اوباما ژمنه کړې چې دغې حملې ته به مناسب ځواب ووایي. په عین حال کې د امریکا یو تحقیقاتي مؤسسه چې په شمالي کوریا کې د انټرنټ د فعالیت په وړاندې راپورته شوې ستونزه له نږدې ساري وایي چې پرون ماښام یو ځل بیا د دې هېواد د انټرنیټي شبکې فعالیت قطع شو. د دسمبر په 22 له انټرنټ سره د شمالي کوریا اړیکه څه باندې 9 ساعته پرې شوې وه. او د رسنیو د ازادۍ مدافع دروایي سکه لږ تر لږه 18 تنه خبریالان د خپلې دندې پر مهال وژل شوي دي. د خبریالانو د ژغورنې کمیټه په خپل کلنی راپور کې وایي 2014 میلادي کال د خبریالانو لپاره تر ټولو زیات خطرناک وو. په دې پیښو کې یو تن په افغانستان کې، 12 په سوریه، 15 په عراق او اوکراین، 3 په سومالیا او اسرائیل او فلسطین، یو تن په پاکستان او یو تن هم په اوروګوای کې وژل شوي دي. په دې کلنی راپور کې د 21 هیوادونو د خبریالانو د وژل کېدو په اړه لیکل شوي دي. د دې راپور له مخې 3% مړ شوي خبریالان وژل شوي او 80% د ډزو د تبادلې یا د جګړې پر مهال وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان او پاکستان پوځي مشرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د پولي پوښتنو کې به د طالبانو پر ضد پوځي عملیات همغږي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکی وایي چې د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې د نه همغږۍ له امله افغان ځواکونه په جګړو کې د پام وړ پرمختګ نشي کولی.
اما همایلی بوته جان ما برآمد، شما باور کړئ که همایلی مطلق سوالی وجود نداره.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي بیا وایي د تروریزم د لمنځوړلو لپاره باید افغانستان او پاکستان پر یو بل د تورونو لګولو سیاست پای ته ورسوي او له نږدې همکاري وکړي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د کډوالو د چارو د مسؤل څرګندونو خبرېږي چې وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د قانوني استوګنې لپاره د دوی هڅې روانې دي.
و موږ ته په دې برخه کې اطمینان راکړی دی چې موږ به د دې یو معقول او منطقي حل وباسو.
ازادي او اورېدونکي اونیس پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو راسره وسی. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان او پاکستان پوځي مشرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د پولې په اوږدو کې به د طالبانو پر ضد پوځي عملیات همغږي کوي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی له خپل پاکستاني سیال جنرال راحیل شریف سره پرون په راولپنډۍ کې وکتل. په کتنه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل هم حضور درلود. د پاکستان پوځ په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې درې واړو لورو سیمه کې د امنیت د ټینګېدو پر لارو چارو او د غراز د تروریزم په وړاندې د روانو عملیاتو په برخه کې د همغږۍ په موضوعاتو خبرې وکړې. تفصیل له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې اوري.
د افغان پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی او په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ایساف ځواکونو مشر جنرال جان کیمپل په پیښور کې پر خونځي د طالبانو په برید کې د ماشومانو په مړینه ژوره خواشیني ښودلې او پاکستانی لوري ته د تروریزم او تروریستانو په ځپلو کې د خپلې بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړی. د افغان پوځ مشر او همداراز د ایساف ځواکونو مشر د سه شنبې په ورځ د پاکستان په راولپنډۍ کې د پاکستانی پوځ په عمومي قرارګاه کې د دې هیواد له لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره وکتل او په دواړو خیز او سیمه ایز وضعیت سره خبرې وکړې. د پاکستانی پوسټ د مطبوعاتي دفتر لخوا په یو خبري شوې اعلامیه کې ویل شوې چې دواړو چارواکو په پیښور کې د ماشومانو پر خونځي د وسلوالو برید غندلې او د قربانیانو له کورنۍ سره خفګان ښودلې دي. د افغان پوسټ مشر په داسې حال کې پاکستان ته راغلی چې یو نه د مخه جنرال راحیل شریف کابل ته په یو ناصفي سفر ورغلی او راپور نوایي چې نوموړي له افغان مشرانو څخه د پاکستانی طالبانو د مشر ملا فضل الله په ګډون په افغانستان کې د مشت پاکستانی طالبانو پر ضد د عملیاتو غوښتنه کړې وه. جنرال راحیل شریف افغانستان ته دغه سفر تر هغې وروسته کړو چې پاکستانی طالبانو د دسمبر په 14 نیټه د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور په ورسک روډ کې پر یو خونځي خونړی وسلوال برید وکړ چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون نږدې 150 تنه وژل شول. همداراز جنرال کریمی او د ایساف قمندان جنرال لاهیر سره دغه لیدنه په داسې وخت کې کړي چې تیره ورځ افغان پوځ د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې د پاکستانی طالبانو پر ضد عملیاتو کې د یو شپږ وسلوالو د وژلو خبر ورکړی. که څه هم د پاکستان د دفاعي چارو کارپوهان د تروریزم ضد جګړې کې د درې واړو غاړو دا ډول لیدل مهم ګڼي، خو د دې ترڅنګ وایي چې ټول د خبرو او ژمنو پر ځای عملي ګامونه پورته کړي. د دفاعي چارو کارپوه او د پاکستاني پوځ متقاعد منصبدار بریګیډر محمود شاه آزادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
زما په خیال دا ټول ضروري دي ځکه چې نور د دې رابطه جوړ شي او نور عملي اقدامات باره کې خبرې شروع وشي او د یو بل ته خبر وي. زما په خیال د ترهګرۍ خبرې خلاف د جګړې او کوچونو له ازادېدل او هغه هم په خصوصي نیت باندې راځلېدل زما په خیال ډېره لویه ګټوره خبره ده. عملي اقدامات د مخکې نه شروع شوي دي او تاسو باید سیزنه په ځمکه باندې ګورئ چې کوم باره باندې عمل.
د پاکستانی پوسټ د مطبوعاتي څنګه په وینا جنرال راحیل شریف پاک افغان پولیس ته نږدې د پاکستانی طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو د عملیاتو د پیل هرکلی کړی دی. نوموړي همداراز ژمنه کړې چې له افغان او ایساف ځواکونو سره به په ټولو هغو څانګو کې مرسته غځوي چې پکې د دواړو خواوو ترمنځ د همکارۍ او د پوځي عملیاتو په اوږدو کې د استخباراتي معلوماتو راکړه ورکړه هم شامل دي.
و امریکا چې د افغانستان او پاکستان پوځي مشرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د پولي په اوږدو کې بری طالبانو پر ضد پوځي عملیات همغږي کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو جګپوړی چارواکی وایي چې په امنیتي ارګانونو کې د نه همغږۍ له امله افغان ځواکونه په جګړو کې د پام وړ پرمختګ نشي کولی. دغه څرګندونې د دې وزارت اداري مرستیال اکرام الدین یاور پرون د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وکړې. د مشرانو جرګې غړو هم په عمومي غونډه کې په افغانستان کې پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه او د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږی پر نشټوالی انتقاد وکړ. قاسم سولمال په دې اړه راپور لري.
د کورونی چارو وزارت یو شمیر چارواکو په زغرد او منل چې د یو منظم سیستم د نشټون لامل افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړو کې شی بریاوی نه لري. دغه وزارت اداري مرستیال اکرام الدین یاور د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږۍ ته اشاره وکړه او هغه د افغان ځواکونو د پرمختګونو په وړاندې اساسي خنډ وباله. شغلی یاور په ځنګړې توګه د کونړ د دانګام جګړې ته اشاره وکړه چې د نوموړي پوینا افغان ځواکونو پکې د نه همغږۍ په خطر پرمختګ نه دی کړی.
دیش کال کېږي چې موږ په جګړه کې یو تاسې باور وکړئ چې یو مطلقه همغږي موجوده نه ده. که زموږ دولت یو منظمه پالیسي درلوده نو نن ورځ دا همغږي خپله منځ ته راتله. که فکر وکړئ په دانګام کې ښایي د مخالفینو شمېر 15,000 تنه وي او زموږ د ځواکونو شمېر 15,000 ته رسیږي. موږ په هرې وسلې ورسره جګړه کولای شو خو موږ همغږي نه لرو.
نوموړي هیله څرګنده کړې چې افغان حکومت وکړی سي دغې ستونزې ته د پای ټکی کښېږدي. د افغانستان مشران جرګې د سه شنبې په ورځ د دفاع وزارت د ځمکنۍ ځواکونو عمومي قمندان مراد علي مراد، د کورنۍ چارو وزارت اداري مرستیال اکرام الدین یاور او د ملي امنیت مرستیال حسام الدین حسام په افغانستان کې د وروستیو نامنۍ په خاطر استجواب کړل. یو له همدغو جګړو د کونړ په دنګام کې ده چې له څه باندې لس ورځو راهیسې دوام لري. د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې شاوخوا 2000 وسلوال چې زیاتره پاکستانیان دي برخه لري. د افغانستان مشران جرګې د سه شنبې ورځې په غونډه کې په افغانستان کې پر نامنیو اندېښنه وشوده او په جګړو کې د امنیتي ارګانونو پر نه همغږۍ انتقادونه وکړل. په همدې حال کې د دفاع وزارت د ځمکنۍ ځواکونو عمومي قمندان چې په دغه غونډه کې حاضر وویل چې د دوی یوازینۍ ستونزه د هوایي ځواک نشتون دی.
کوم اجراءات چې شوي دي موږ ترسره کړي دي کافي نه دي. موږ تیار یو چې د دانګام په اړه خپل وروستیو امکاناتو څخه کار واخلو، خو موږ د هوایي ملاتړ له اړخه ستونزې لرو.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني او د دفاع وزارت مقاماتو هم د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت منلی و. افغان حکومت هم په دې باور دی چې د افغانستان په امنیتي ارګانونو کې ظرفیتونه سته، خو لازمه همغږۍ نه ده موجوده.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي بیا وایي چې افغانستان او پاکستان باید پر یو بل د تورونو د لګولو سیاست پای ته ورسوي او له نږدې همکاري وکړي. موریتس یوخنز ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغان ځواکونو د روزنې پر ځای باید دوی ته د تجهیزاتو په برابرولو ډیر کار وشي. هغه وویل چې د دوی د هوډمن ملاتړ ماموریت یوه برخه هم د افغان ځواکونو تجهیزول دي چې له نوي کاله پیلېږي. نور تفصیل د اسدالله لودین په راپورټ کې.
په داسې حال کې چې یو اونۍ وروسته د ټول هیواد امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپارل کیږي، په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د افغان ځواکونو په هر اړخیز تجهیز ټینګار کوي. د ناتو ملکی استازي موریتس یوخیمز وایي چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په ترڅ کې به افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکول کیږي او د دې ترڅنګ به د دوی تمویل او تجهیز ته هم کار کوي. یوخیمز چې په افغانستان کې د کار وروستۍ ورځې دي، د سې شنبې په ورځ آزادي راډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې له افغان ځواکونو سره د دوی مرستې پر ځای دي.
One commitment is to continue to contribute financially.
زموږ یو شمن دادا چې په کال کې به له ملي اردو او پولیس سره 4-5 میلیارډ ډالر مرسته کوو. دا د دوی د ماشونو او نورو لګښتونو لپاره دی. بل مهمه شمن دادا چې د امریکا په ګډون د ناتو ځینې غړي هیوادونه به افغان ځواکونو ته تجهیزات برابروي چې په دو کې هلیکوپټرې او زیري ټانکونه شامل دي. د افغان ځواکونو تمویل او تجهیز تر دې ډیر مهم دی چې موږ دلته زرګونه روز
یوونۍ وروسته، یعنی د 2015 کال د جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه، ناتو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم نوی ماموریت پیلوي چې له مخې به یې 2000 بهرني سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي او افغان ځواکونو ته به روزنه او مشوره ورکوي. د ناتو ملکی استازي وایي تر اوسه پریکړه نه ده شوې چې نوی ماموریت به یې څو کاله دوام وکړي. د ناتو دغه چارواکی وایي په اصولو کې د دوی دغه ماموریت په بشپړه توګه غیر پوځي دی او پاتې کېدونکي عسكر به په جګړو کې برخه نه اخلي. د ناتو ملکی استازي په داس حال کې د افغان ځواکونو په تجهیز ټینګار کوي چې په دې ورسره کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شوي او د کونړ په دنګام ولسوالۍ کې له لس ورځو راهیسې د مخالفینو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. موریتس یوخیمز د پکتیکا د یحیی خیلو او د پېښور د پاوز پر یو خوندې ورستیو حمله ته په اشاره وایي چې د تروریزم د زپلو لپاره د افغانستان او پاکستان همکاري ډیره مهمه ده.
د نیو نېشنل یونټی ګورنمنت هاز میډ ان اکسلنت سٹارټ.
د ملي وحدت نوې حکومت لګاونډي هوادون سره د ماملو خ بهیر پیل کړي دي. د پکتیکا او پېښور ورستیو خنړۍ او پېښو ته پکتو افغانستان او پاکستان باید یو دبل پوړاندې د تورونو د لګولو لوبه پای ته ورسوي. د پېښو ته پکتو باید دواړه هوادونه مخکې ولاړ شي. زما په ګومان دواړه هیوادونه اوس ته په خوا په پرتله یو لبل سره نږدې شوي دي.
د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز ژمنې له دې وړاندې امریکایي چارواکو هم کړي او د افغانستان دفاع وزارت د هوایي ځواک کمښت د امنیتي ځواکونو مهمه خلا بللې. څېړونکي وایي که چیرې امریکا او ناتو په دې برخه کې کړې ژمنې ژر عملي نه کړي، له 2014 کال وروسته به د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا دفاع افغان ځواکونو ته سختوي.
ا ازادي راډیو د بی طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو خبرونه پیلوي، د ماخام تر 2 بجو د خبرونه دوام لري. د ازادي رادیو خبرونه په ټوله افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غرزلو خاورونو کې د اف ام په 1350 څپه هم اوریدل شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. جنقه الکوزي ته بغښ شو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په مضمون کې لیکلي، سیمه ییز چارواکي اندېښمن دي چې وسلوال ممکن د سقل ژمي کې یو ځل بیا د افغانستان په جنوب کې په ځینو سیمو واکمن شي. ورځپاڼه لیکي، د افغانستان جنوب چې څلور کاله مخکې پکې د امریکا اضافي عسکرو د امنیت په خکېدو کې مرسته کړې وه، یو ځل بیا د وسلوالو تر ګواښ لاندې دی. ورځپاڼه د بېلګې په ډول د هلمند ولایت یادونه کوي چې د خونړیو جګړو ډګر و، او په دې ولایت کې د جون او نومبر میاشتو ترمنځ موده کې د امنیتي ځواکونو 1300 کسان وژل شوي، او په داسې حال کې چې د جګړې موسم ختم شوی بیا هم د دې ولایت یو شمېر مهمې ولسوالۍ د وسلوالو لخوا محاصره شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي، د شخړو او ستونزو د زیاتېدو یو لامل د جګړې له ډګر نه د بهرنیو ځواکونو بشپړ وتل دي. که څه هم چې افغان امنیتي ځواکونه د وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو په زیاتو مواردو کې مرګ ژوبله هم زیاته ده. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل ښار استقلال لیسه کې د ځان وژونکي حملې په اړه یو اوږد مضمون خپور کړی، او په یوه برخه کې لیکي، په افغانستان کې د مرستندویو موسسو پر ودانیو، امنیتي مرکزونو او سیاستوالو باندې د حملو څخه څو اونۍ وروسته په استقلال لیسې چې له 1900 کال راهیسې په افغانستان کې د فرانسې فرهنګي او تعلیمي مرکز بلل کېږي، حمله ډېره ټکن ورکوونکې وه. واشنگتن پوسټ زیاتوي، د دې حملې په منفي اغېز سربېره د افغانستان د مدني ټولنې مشران دا مفکوره ردوي چې ګوندې طالبان به په خپل دې عمل سره د نړیوال فرهنګ راژوندي کېدل او ډیموکراتیکې هیلې شاته کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغان لیکوال او څېړونکي عبدالحمید مبارز خبرې راخیستې چې وایي، په تاریخي لحاظ افغانستان تل یوه منځلارې اسلامي ټولنه وه، او د دې هیواد خلک د طالبانو د واکمنۍ پر ضد دي.
ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه په دې وروستیو کې ډېرې اندېښنې راپورته شوې. خو په شمال زون کې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي دا ځل په بلخ کې د نارینه وو په وړاندې د تاوتریخوالي له زیاتوالي څخه خبر ورکوي. په بلخ ولایت کې د دې کمیسیون یوې مسؤلې ویلي دي چې په روان کال کې د ښځو لخوا د نارینه وو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. نور جزئیات له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی په راپورټ کې.
کله ناکله د افغانستان له هر ګوټ څخه د تاوتریخوالي راپورونه تر غوږ رسیږي چې د تاوتریخوالي ډیری قربانیان هم افغان میرمنې دي، کوم چې د خپلو خاوندانو لخوا پرې تشدد ترسره شوی. د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی هغه موضوع ده چې په څه باندې تیری یوه لسیزه کې د نړیوالو د پاملرنې په محراق کې قرار درلود، او خاصتا افغانستان ته د مرسته کوونکو هیوادونو د پاملرنې وړ موضوع وه. خو د ډیری افغانانو پاند چې په څه باندې تیری یوه لسیزه کې نه افغان دولت وتوانېد تر څو د بشري حقونو څخه د مدافع بنسټونو پر سکاولو سره د ښځو په وړاندې تشدد کچه راکم کړي، او نه هم د نړیوالې ټولنې مرسته په دې برخه کې پر ځای ولګېدې. دا ځل هم د افغانستان له شمال څخه د بشر حقوقو د خپلواک میسون چارواکي د تشدد لا زیاتوالي خبر ورکوي، کوم چې د ښځو لخوا د نارینه وو په وړاندې ترسره شوی دی. په شمال ځون کې د بشر حقوقو د خپلواک میسون د ښځو څنګه امره فوزیه نوابي وایي چې په بلخ ولایت کې د روان کال په ترڅ کې د نارینه وو په وړاندې د تاوتریخوالي تازه نه پیښې ثبت رسولې دي.
سال گذشته ما سی مورد داشتیم و امسال نو قضیه
تیر کال مونگ سرا ده تاوتریخوالی دری پیخی سب شوی بی. خو پر روان کال که مونگ تا ده نارینه و لخوا نمورد شکایتون سب شوی چه ده خز لخوای پوراند تاوتریخوالی ترسرا شوی دی. ده زیادوالی دلیلی هم داده چه پر کمیسون ده خلکو باور او اعتماد زیاد شوی. ده
کمیسون هست که مراجع بیشتر شده.
د بشر حقوقو د خپلواک میسون چارواکي وایي چې عمدتاً په کورنیو کې اقتصادي فقر، بیسوادي او خلکو ته د کار د زمینی نشتون سبب شوی تر څو د ښځو لخوا د نارینه وو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې زیاتوالی راشي. د یادولو ده چې د نارینه وو په وړاندې د ښځو لخوا متعدد تاوتریخوالي ترسره شوي چې ځینې کسان یې د خپلو ښځو لخوا وهل ټکول شوي او ځینې نور یې هم له کوره شړل شوي دي. میرمن نوابي وویل چې تیر کال یې په بلخ ولایت کې د ښځو لخوا د نارینه وو په وړاندې د تشدد درې پیښې ثبت ترسولې وي، خو په روان کال کې دا کچه نه پیښو ته لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر اساس چې په ګرده بلخ ولایت کې ټول ټال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 315 پیښې ثبت شوې دي او نسبت تیر کال ته پکې 1.5% زیاتوالی راغلی دی. مجیب رحمان حبیب زای، ازادۍ راډیو، بلخ.
ژوند آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
په هنا
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د فرا خبریالانو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د ټولو خلکو غاړو څخه وغوښتل چې د جګړې د ټولو خلکو خواو څخه وغوښتل چې د خبریالانو مسؤلیت دې پام وکړي. د خبریالانو دغه راز په غونډه کې د افغان خبریال زبیر احمد حاتمی پر مړینې هم خبرې وکړې او هغه او د خبریالانو په وړاندې د پرتو ستونزو یوه بېلګه وبلله. نور حال د له فراد ازادي رادیو خبريال احمد شاه فطرت پر رپورټ کې
په فرا ولایت کې د خبريالانو د ملي اتحادي پلسکون غړو تیر ورځ دغه ولایت په اطلاعات او کلتور ریاست کې د افغان خبريال احمد زبیر حاتمی پر شهادت او د خبريالانو په وړاندې د موجود ګواښونو لامل خپل اندېښنه وښودله او د زبیر پاک ارواته هم دعا وکړه. فرای خبريالانو د افغان خبريال زبیر احمد مړینه یو فاجعه وبلله او په یواد کې په شکیل غړو ژغ وکړ چې د خبريالانو خوندیتوب ته خپل پلنټوبونه کې ځای ورکړي. دوی پر افغان دولت هم نیوکه وکړه چې د افغان خبريالانو خوندیتوب ته پوره پاملرنه نه ده کړې.
نصر احمد ایدریم د افغانستان د ملي تلویزیون خبريال په فرا ولایت. نن د فرا ولایت ژورنالستانو ټولن یاري هغه اتحادي یو غونډه جوړه کړې وه د احمد زبیر حاتمی په نامه په غم شریکۍ باندې. فرا ولایت ژورنالستان هم د اتحادي البته غړي په همدې نن غونډه کې یو ځای و چې خپل غم شریکۍ د کورنۍ سره همدارنګه ځکه چې دا زموږ هممسلک او
زموږ غوښتنه دا ده وسلوال مخالفین دی که دولتی لوری دی که نوری کړی دی چې خبريال مسؤول وسی اته ټول اړخونه باید خبريال لپاره زمينه مساعده کې ترسو خبريال وکولای شي په آزاد توګه خپل معلومات راټول کړي خپل خبرونه راټول کړي ترسو د نړیوالو او هیوادوالو تر غوږی ورسوي.
په فرا ولایت کې د خبريالانو د اتحادي مسؤلان وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې وده تاوتریخوالي پیښې د خبريالانو په وړاندې ثبت شوې دي چې څلور لفظي ګواښونه دوه مورد وهل ډبول د امنیتي ځواکونو لخوا او په یو بل پیښې کې یو خبريال د مین په چاودنه کې جوبل شوی دی. دوی همداشان د فرای چارواکو څخه وغوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته پام وکړي او اوسنی وضعیت دوی ته د زغملو وړ نه دی. دا لومړی ځل دی چې په فرا ولایت کې د خبريالانو د ملي اتحادي لخوا د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د غندلو په اړوند غونډه جوړیږي.
ستاسو له پیغامونو نه
مسعود حنفی د هلمند څخه ما غوښتنه د محترم اشرف غنی صاحب څخه دا ده کته جوړ کړه د طالبانو غټ غټ مشران را وغوړه ورسره کښېنه دا ورسره خبر وکړه کاملت ګرد په وینو سور سوچ دا چالدنې په کابل کې ډېر ډېر چالدنې کیږي خلک ډېر په عذاب سره ژوند تیروي.
زه رحمت الله مزم د هلمند ولایت د مرسی ولسوالۍ خرافه سمات کېماز زداوا مچ بعد یوازې طالبان ته غوتنیونګه او نسی بعد هر هغه څوک په افغانستان کې ظلم کوي باید هر څوک د هر چا څخه شکایت وکړي چې هغه ظالمان وي. مثال په ډول باندې لکه زه په حقیقت کې محلي پولیس یا اربکان دي چې د خلکو عزت لوټي.
وزل قدر وطنیار ام د ننګرهار د سیمې د کامی ولسوالۍ اوسیدونکي پاکستان کې کم داخل افغان مهاجرین په لکونو پراته دي هغې ته جدیده پاملرنه نشته. 2015 را روان دی د 15 نه مخکې د پاکستان انتظامیه هغې ته ورکړ شوي کارتونه چې د یونیسیار یا د اقوام متحده له طرفه ورکړ شوي دي ورته سبا به بیا وایي چې دې کې وخت ختم دی دا غیر قانوني دي. نو زما د رئیس جمهور نه جدیده غوښتنه ده چې رئیس ابي جمهور مهرباني وکړه د پاکستان د سپتران وزیر سره دا موضوعګانې مطرح کا چې سبا افغانان نور نه دردیږي. دویمه موضوع دا ده چې رئیس جمهور ته ګم چې رئیس ابي جمهور مهرباني وکړه او افغانانو ته په افغانستان کې د سرپنا د زمینې غم وخوره. په دغه باندې نور نه کېږي، ډېرې دا سختې مونږ وګاللې. نو مونږ تا ته ډېرې هیلې لرو، خدای دې وکړي چې ته زمونږ د ټولو هیلو مخ ته درناوی ولرې. وسلام، مننه کورم ودان.
په افغانستان کې د سولې او امنیت او په ګاونډیو هېوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب مو د څو تنو افغانانو نظرونه واورېدل. د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي وړاندې بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه بېلابېل راپورونه لرو. ازادي او اورېدونکي پروګرام هم اونیس پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. خو بیا به هم مرزي احمدزی ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان او پاکستان پوځي مشرانو موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو د پولي پوګدو کې باید د طالبانو پر ضد پوځي عملیات همغږي کوي. په پاکستان کې د افغان سفارت د کډوالو د چارو رئیس وایي د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره له پاکستاني حکومت سره په تماس کې دي. د ایران لوړ پوړي پوځي چارواکي وایي د هیواد ځواکونه باید د ډسمبر په 25مه د ایران په جنوب کې د لوړې کچې پوځي تمرینونه پیل کړي. په ایران کې د زندانی په خوانی امریکایي پوځي کورنۍ وایي چې حق ورسل هغه د ډوډۍ نه خورلو اعتصاب پای ته رسولی چې چارواکو موافقه کړې چې پر دوسی به له سره غور کوي. عراقي کابینه پرون د 2015 میلادي کال د بودیجې مسوده منظور کړه. فرانسې پرون په خپلو خارونو کې پوځي ګزمې زیاتې کړې او د دې هیواد ولسمشر فرانسوا اولان له خپلو خلکو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده. او سپینا مړی وایي ولسمشر براک اوباما د سونی پکچر هغه پریکړه صحیح چې د دسمبر له 25مې په امریکا کې د شمالي کوریا د دیکتاتور کیم جونګ اون د وژلو د غیر واقعي دسیسې په اړه د جوړ شوي کومیډي فلم ښودلو ته محدود اجازه ورکوي.
بشپړ خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلای شئ. پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په موضوع کې بیا هم تم کیږو. په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د کډوالو د چارو مسؤل وایي چې له پاکستاني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د دوی تماسونه دوام لري او هڅه کوي چې د پاکستان چارواکي هغه پریکړه بیرته واخلي چې البته د خیبر پختونخوا ایالت د چارواکو چې ویل دی یو میاشت په دننه کې باید ټول افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. دا پریکړه ورسته له هغې کیږي چې په خیبر پختونخوا ایالت کې د پېښور کې البته یو اونۍ وړاندې په یو خونځي په شوي برید کې پاکستاني چارواکو وویل چې په دې برید کې د پولې اخوا سختدریزي وسلوالو لاس درلود. خو د اسلام آباد په سفارت کې د کډوالو د چارو مسؤل وایي چې دغه تور بې ځایه ده او افغانان په هیڅ یو تروریستي برید کې لاس نه لري. نور حال له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبیر شفق په راپور کې اوري.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې دوی د پاکستان له مرکزی حکومت سره په تماس کې دي څو په دې هیواد کې د افغان کډوالو په اړه رامنځته شوی ستونزې حل کړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د کابینې په ځانګړې غونډه کې فیصله وکړه چې ټول افغان کډوالو په یو میاشت کې دننه له دې ایالت وباسي. د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د کابینې د پریکړې پر اساس به په لومړي پړاو کې افغان کډوال په یو میاشت کې له خارج سیمو وایستل شي او وروسته به صوبایي حکومت د برخلیک په اړه بله پریکړه وکړي. دوی وایي دا پریکړه تر هغې وروسته کړې چې دوی په وینا څرګنده شوه چې په پېښور کې پر خونځي د برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی او دا چې په خیبر پختونخوا کې په ډېرو ترهګریزو پېښو کې افغان کډوال ککړ دي. خو په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي په پاکستان کې په ترهګریزو پېښو کې د افغان کډوالو د لاس لرلو تور نه ردوي او وایي چې له مرکزي حکومت او نورو اړوندو خواوو سره په تماس کې دي څو د افغان کډوالو په اړه رامنځته شوې ستونزه حل کړي. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو د چارو رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
موږ په دې رابطه باندې د مختلفو مقامات سره رابطه کړې دي او هغه موږ ته په دې برخه کې اطمینان راکړی دی چې موږ به یو معقول او منطقي حل وباسو او زه امیدوار یم چې دا ستونزه دومره جدي نه اوسي. د مهاجرینو مسله صوبایي حکومت په صلاحیت کې نه ده، دا د مرکزي حکومت د صلاحیتونو په چوکاټ کې ده. چې مرکزي حکومت دې تصمیم نیولی دی چې د 2015 کال تر اخره پورې مهاجرینو ته وخت ورکړی کارتونه ورکړي دي. زموږ اصلي او جدي خبره دا ده چې مهاجرین به په باعزته توګه خپل وطن ته ستان شي، خپل کور کلي ته لاړ شي، او هلته په خپل سوله ییز ژوند کې مصروف شي.
د جمعې په ورځ د افغان کډوالو د شړلو په اړه د خیبر پختونخوا د صوبایي حکومت تر اعلان وروسته په پېښور او همداراز د پاکستان په نورو سیمو کې میشت افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو نه یوازې په پېښور او د خیبر پختونخوا په نورو سیمو بلکې په لاهور، پنډۍ، اسلام آباد او د پاکستان په نورو یو شمېر ښارونو کې پر افغان میشتو سیمو یرغل وروړی او ګڼ شمېر رجستر شوي افغانان یې نیولي دي. مصری خان مومند وایي چې دوی د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د نیول شو افغان کډوالو د بیرته خوشې کولو هڅې کوي او په خبره یې چې نیول شوي افغان کډوال په هیڅ ډول ترهګریزو پېښو کې لاس نه لري، بلکې یوازې د شک له مخې نیول شوي چې ډېر ژر به یې برخلیک معلوم شي.
اداري مثلا د پولیسو بعضې ارګانونه به څه استفاده کوي او اوس زمونږ مهاجرین په ډېرو ځایونو کې د ستونزو سره مخ دي، په لاهور کې، اسلام آباد او پنډۍ کې، په خیبر پختونخوا کې د پولیسو د نظر لاندې راغلي دي او ځای ځای نشي په تاڼو کې شي او پیسې ونه اخلي. خو موږ لګیا یو د ټولو ستونزو سره مقابله کوو. موږ چې مراجعه وکړو دا موږ یو په شک کې نیولې، د پولیسو له خوا نه داسې مشکلات جوړېږي. موږ لګیا یو چې د دې یو معقول او منطقي حل وي.
بلخوا په اسلام آباد کې د کډوالو د نړیوال سازمان چارواکي وایي پاکستان مکلف دی چې د راتلونکي کال تر پایه پورې افغان کډوالو ساتي. پاکستان په یوازې ځان د افغان کډوالو د شړلو پریکړه نشي کولی. د یادونه وړ ده چې د کډوالو د نړیوال سازمان د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې 14 لک رجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې ډیری یې د خیبر پختونخوا ایالت په مرکز پېښور او همداراز د دې ایالت په یو شمېر نورو ښارونو کې په افغان کیمپونو او ښاري سیمو کې اوسیږي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این سی آر مشر هم د پاکستان د سرحدونو او کډوالو چارو له وزیر سره د افغان کډوالو پر ستونزې خبرې کړې دي. هغه وایي چې پاکستان کولی شي په دې هیواد کې په ناقانونه توګه میشت افغان کډوال خپل هیواد ته ولیږي، خو وایي راجستر افغان کډوال باید په زور له دې هیواده ونه ایستل شي. نور حالې له کوټې د ازادي راډیو د خبریال برکوال میخیل پر رپورټ کې.
په پېښور کې پر ښوونځي د 14 دسمبر تر برید وروسته د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې افغان کډوال په یوه میاشت کې خپل هیواد ته ستانه کړي. دې ته په پام سره د پاکستان د سرحدونو وزارت دا موضوع د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنري یو این ایچ سی آر سره شریکه کړه. د سرحدونو مرکزي وزیر عبدالقادر بلوڅ او د یو این ایچ سی آر مشر مایا ماروټونګا د سې شنبې په مازیګر ګډ خبري کانفرنس ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه خبرې وکړې. عبدالقادر بلوڅ نړیوالې ټولنې په 2012 میلادي کال کې ورسره ژمنه کړې وه چې په هغو سیمو کې به د پرمختیايي کارونو لپاره 6 میلیونه ډالر ورکوي چې د افغان کډوالو له امله اغېزمنې شوي دي، خو وایي تر اوسه 100 میلیونه هم نه دي ورکړي. د پېښور تر پېښې وروسته او په افغانستان او سیمه کې پرمختګونو ته په پام سره نور موږ دا وړتیا نه لرو چې ناراجستر شوي مهاجرین دلته پرېږدو. په جنیوا کې د مهاجرینو د راجستر کولو د ادارې مشر تېر کال د کډوالو د راجستر کېدو لپاره د 6 میلیونه ډالر ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یې را نه کړې. موږ به اوس بیا خپل استازي ورلیږو چې لږ تر لږه دغه پیسې خورا کړي چې موږ دغه ناراجستر شوي افغانان راجستر کړو، هسې نه چې بیا په ځینو پیښو کې په مجرمینو پسې پل تر دوی پورې ورسیږي. عبدالقادر بلوڅ وویل افغان کډوالو ته د پاکستان خلکو 15 کاله میلمستیا ورکړه، خو اوس چې نړیوالې ټولنې دغه افغان کډوال هېر کړي او له دوی سره مرسته نه کوي، نو پاکستان څه ګناه کړې چې نور پر خپلو اوږو د دومره زیاتو کډوالو بار واخلي؟ قادر بلوڅ وایي افغانستان ته ستنېدونکو افغانانو ته چې سر 200 ډالر ورکول کېږي، هڅه به وکړي چې یو این ایچ سی آر دغه مرسته ور زیاته کړي او دوی پر روان یو کال کې افغانستان ته ستانه شي. پاکستان، ایران او افغانستان د یو این ایچ سی آر تر نظارت لاندې پر دې سلا شوي وو چې افغان کډوال به د 2015 کال د دسمبر تر 1.5 نیټې پورې په عزتمنه توګه او په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي. موږ بشپړ آمادګي نیسو او له پلان سره سم به د دوی د ستنېدو بهیر ته دوام ورکول کېږي. هیڅ بیړه ته اړتیا نشته او نه پشپشپه د دوی د ستنولو پروګرام لرو. د افغانستان حکومت، افغان کډوال او د پاکستان خلک دی حوصله وکړي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ځایناستي مشر مایا ماروټونګا وویل د پاکستان د خلکو غوندې افغان کډوال هم په خپل هیواد کې له جګړو او ناامنۍ اغېزمن شوي او پاکستان ته مهاجر شوي دي، خو وایي دوی دلته د ځایي خلکو غوندې د پاکستان اساسي قانون ته په وفادارۍ سره په سوله ییز ډول ژوند کوي او دوی وسلوال نه دي. مهاجرین په خپله اغېزمن دي، دوی هم خپل هیواد د جګړو او ترهګرۍ له امله پرېښی او دوی باید یو ځل بیا غیزمن نسی چې بشري حقونه تر پښو لاندې سي او په زور خپل هیواد ته ولېږل سي. خپل هیواد ته د دوی د ستنېدو خوښي او رضا ته باید احترام وسي، ځکه که دوی په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سي دوی به هلته ځان ته نوی ژوند جوړ کړي، خو که په زور ولېږل سي ډېر ژر به بېرته راستانه سي او دلته به په غیر قانوني توګه اوسېږي. د سرحدونو وزیر وویل په پاکستان کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي، خو مایا مارټونګا وویل د یو NHCR د شمیر له مخې 1.5 میلیون افغانان په پاکستان کې د کډوالو په توګه اوسېږي او هغه چې راجستر نه دي مهاجرین نه دي او پاکستان حق لري چې له هغوی سره قانوني چلند وکړي. 1.5 میلیون افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته مهاجرین ویلای سو، ځکه دوی د مهاجرت کارډونه لري چې پاکستان ورکړي دي، خو یو شمیر افغانان چې راجستر نه دي او په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي هغوی هیڅ ډول قانوني هویت نه لري. د پاکستان حکومت د هغوی خلاف له اقدامه نه راګرځوو لکه نور حکومتونه چې د ناقانونه اوسېدونکو خلاف اقدام کوي. په پاکستان کې په بمي چاودنو او ځان وژونکو بریدونو کې اکثر افغان کډوال دخیل بلل کېږي، خو د سرحدونو وزیر عبدالقادر بلوڅ دا ډول ادارې رد کړې او ویې ویل چې افغان کډوالو تر اوسه د ترهګرۍ په هیڅ ډول پیښو کې لاس نه دی لرلی. په خبر کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا او اروپایي هیوادونو غوندې ولې هغو افغانانو ته پاکستانی طبیعت نه ورکول کېږي چې نه غواړي افغانستان ته ستانه سي، د سرحدونو وزیر وویل هیڅ هیواد په یو ځای میلیونونو خلکو ته طبیعت نه سي ورکولای او د پاکستان خلک هم نه غواړي چې پر دومره اقتصادي او امنیتي ستونزو برسېره د یو بل هیواد خلک د تل لپاره د خپلو هیوادوالو په توګه ومني.
آزادی او اوریدونکي
السلام علیکم، د آزادی او اوریدونکو د پروگرام د خبرېدو وخت سو چې زیات وخت د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونو ته زنګړې سوی دی. لومړی له اوریدونکو اوري چې په خپل سیمو کې د خپلو جدي ستونزو په اړه شکایتونه لري، او بیا ورزو پکتیا ته په دې ولایت کې پر مخابراتي ستونزو د اوریدونکو شکایتونه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له رئیس سره شریک سوي دي. پروگرام په پایل کې د اوریدونکو غن ټلیفوني پیغامونه خبرو چې پر بیلا بیلو مسایل دي. په پایل کې یو اوریدونکو د ته زمينه برابر کړي چې څو تنه موټر چلوونکي له آزادۍ رادیو سره خپلې ستونزې شریک کړي.
زه سمیع الله حلیمی تندر امداش با د پکتیا ولایت تمکنه ولسوالۍ د جزایو پاړې کې ولاړې ما او دلته یو څو ډېر وړاندې او دوی خپل نظرونه د ازادۍ رډو سره شریکې. لومړی ورور ته خپل ځان پېژنه او بیا خپل ستونزه بیان کړه.
زه فضل رحمان دی اریوب جزایو اوسېدونکی د سمخیلو کلی. دا پیغام تاسو ته کوم چې زمونږ د جزایو چې کومه غدې سرکونه ټول خراب دي، کله د پکتیا د ټول سرکونه مونږ دغه لینې موټر چلوو، کله یو مودوی کله بل شي مودوی، بس خو سرکوته دا مونږ کوم مشرون دی چې پام نه وته غړوي خپل په دای مودا نظر شي د مونږ مشرون وکړ مونږ غوي چې دا سرکونه مونږ ته جوړ کی.
او دلته یو بل ډیر ور هم دا دته به هم نو بات ورکو چې کوم سند لري. محترم ورو تاسو لمړي ازادي رډي تخفل دان رو پېژنه او بیا مختار سند بیان کړئ.
ز پکتیا ولایت محمد خیل ولا سواله د موټر کلی وطن ګل دی نرګل زوی او پندغ لیم دی څومکنه ونه در ریو بل سره ته د موټر چلو هو د روډ ډیر خراب دی. موږ روډ ته هیڅ نظر نه کوي چې د روډ ته جوړ کی وکیلون ما داسې غلو په شان ته دي چې الته ودی و کی خپل ځبې وخوري او بیا موږ ژوند رښتیا نه کوي چې موږ سدان غم کری بالکل نشری کوي چې د سراک ته څو نظر وکي د سراک ته جوړ کی.
او دلته او بل کس هم ولر دا لمړی ورور تاسو د دې لړ ته خپل ځان رو پیژنې او بیا به تاسو خپل استند از دې لړ ته بیان کړئ.
آج سم خان د پکتیا ولایت د زادیاریو بولسوالۍ اوسېدونکی یم. همدا مشکل دی چې دغه نګوډې روان کو زادی ولسوالۍ ته یو دوې ګنټې لار دی او کله یو شی خراب وي کله بل شی خراب وي، سپرلې ته تکلیف وي او هر څه ته تکلیف وي. هېڅ دې ته پاملرنه نه دی شوې چې یاره دا روډ جوړ شي یا بل څه وشي. که مشران دي کار څه دي خپل وجبو هغه دي ملت غم نه کوي نه دی ورسره.
ډېره مننه د ټولو ورونو څخه چې تاسو خپل نظرونه ازادي رډیو ته بیان کړل. وسلام با احترام.
دا موږ سره خو ډېر خراب دی، دا سړک جوړ نه شي بس د موټر ورونو ډېر په غاړه ورغلي دي ټول ګرځونه دي. هیڅ بل طریقه مو نشته بګر مې ډېر جوړ کوي چې خراب وي.
السلام علیکم استاد، د جزای سره ډېر جوړ دی والا زه خپل د جزای اوسېدونکی یم. ډېر جوړ دی کم دی کم دی چې بارون وشي او خاطي جوړ شي او کوچ شي داسې جوړ دی کم دی کم دی
او موږ خپل ټول وسره په تکلیف او مریضان په تکلیف دی ولا کدا غلیا په جوړ شي ډیره
پتیا ولر تک منه یو سیدن څنګه غریب ساحل لوي چې مونږ ته د خپل سره جو شي دا مریضان نشپاري ډېر څه تکلیف دی خال دې مصیبات تک ته مو ته مو ویل نه جوړي ګدا کوم کاندیدان دي نه کنده هر ولایت څخه خود اسمم خان د پیغام رسدم ز د ولسمشر اشرف غنی احمد څخه د غشتنه لرم چې د دې مهرباني کې د محترم ته د محترم ته موږ د رائے ګری رائے په د خطر باندې نه وکړي چې د پاکستان سره د بیرون لین په اړه کې هغه ته د فتنه ورکړي د موږ ته د صلاحيت ورکونه د صلاحيت لري
زه سمیع الله خلیلی تندر د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ څخه خبرې کوم. پښتانه نږدې د لوړپوړو مقامات څخه دا ده د ازادي راډیو د لارې چې د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ ترمنځ غځېدلي سړک ته هیڅ توجه نه دی شوی. ګڼ شمېر خلک د بېلابېلو ستونزو سره مخامخ شوي دي. لوړپوړو مقامات ما ګڼ شمېر پیغامونه د ازادي راډیو له لارې لیږلي خو چا هیڅ جدي ګام نه دی کړی. د لوړپوړو مقامات یو ځل همدلته راشي د څمکنیو او ترمنځ جنیخېلو سړک دی په خپله سر کو باندې وګور چې اا دا سرک کړس رښتیا سره حمزه او کا جوړ دا
زه سره افغان برحق وکړم دا له خطر څخه ما تر کوم محترم سره مې چې د افغانستان علماء پروګرام جوړ کړی دی دا په دې معنی نه کیږي چې پر مولانا په زغرمان خبرې رات کی یا پرده ولګیږي نه دا د سکیږي چې افغانستان علماء دي د افغانستان د حکومت د چوکاټ څخه بهر کې شورا جوړ کړي دا د صحه جوړ کړي
زه روح الله د کونړ ولایت نتاست زنګوام زما د مولای فضل الرحمن نه د خواهش دی چې ستالو په امریکا کې نشته او ته د افغانستان په مسلمانانو باندې دا پیټي ورکه چې بده باندې جهاد پرز دی ستا موټر په چپلاس باندې دی او ستا چټي د اتوار په ورځ د تڅنګ په افغانانو باندې جهاد پرز دی بس دا پیغام مې تاسو ازادي راوي ته
کوم محمد غاسم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ اوسیدونکو مولانا فضل الرحمن حکومت پټو د افغانستان په اړه کې ورکړی دا مولانا فضل الرحمن د خپل ځان د غلامۍ نه وباسي دا موږ غندو چې پاکستان د ایسای ایجنټ ته سلام
اج محمد نور زم ایران څخه فیصله خبره کوم ګور ډاکټر صاحب د راتنګ دا پیغام دی چې ورور خپل ولا فائدہ نہیں سرے کو فصل دار باندې کشینی پریز د خدای د قهر او دی ریزه د خدای سو دی ریزه پریز چې هغه سره اشرف غنی په خپل خپل کابینه وتا کی صاحب هر معلوم ور سره دی دی هر د کومرک پر سړی دی ور سره دی دی
ان کارځهان او پوجن او د ډاکټر شه پوینټ وګوره پاکستان ته بزر ها او لکاو مړی وشي خو نه هین ته ګوتري نه وایسته د پاکستان کې یو وان خبره وکړه پاکستان د شکو سوال هغه وان نه نو ما د خواهش ته د کاپوهانو نه سیاسي چارو کار نه چې مطلب خپل لا ساتي کار کوي پاکستان ګور دونه جوړ استخبارات کې لګیږي ګوتې د منګه په
مشر محمد اشرف غنی ته دا پیغام درم بای چې په بازارونو کې مخکې مخکې د شراب د پودر او د چاټو په کاروبار باندې پوره پوره اقدامات کوي وسره
زه دروازګان د ولایت شي د ساده ولسوالۍ مدغه می پیغام دی چې ورور زما نوم چې دی عجیب کا دی دا ورور هر وخت چې وګوري دلته زموږ په افغانستان کې دلته تخمونه پاشي د تاریخو د زموږ غنم ټوله په تاریخ راولړل مرته د چرچنی غنمه ټوله په تاریخ راولړل دا مې پیغام دی چې دغه به چې بند کی
انور الحسن بن ولایت احمد ترکومه د هلمند ولایت د زیات خلکو په کورونه کې په زرو زرو ټنه پمبه پرته ده خو حکومت څنګه نه ورته کوي هله کومه چې دا غزمرو پمبه ته حکومت څنګه نه وکړي
زه په ځلا کندهار څخه خبره کوم چې هغه نه دا چې د فیسبوک څخه غلط استفاده م کوي ځان چې دا بس مسلمانان غواړي په دغه شان باندې خراب کړي نو ما دا خصوصي دغه نو ځوانان ته مې دا پیغام چې د فیسبوک څخه غلطه پیدا م اخلي غسنه پیدا جنجو اخلي
زه له لوګر ولایت دی ازری ورسالی څخه شر افغان خبرې کوم او زمنګ د لارې مشکلات دي او موږ له ملي حکومت څخه غواړو چې زمنګ د لارو سر سره یو اشاره وکړي څلور طرفه په ازری ورسالی لار باندې ده زه اتل د کاپیسا ولایت د تګاب له ورسالی څخه تاسو سره په اړیکه کې تاسو ته هم مرماشته چې په سات افغانستان کې ترتیب بل خصوص د کاپیسا اداره چې حد نه زیاته په فساد په کې نغښته ده بل خصوص د تګاب ولسوالۍ په چار ولسوالۍ
هلمند ولایت څخه نظام احمد نوري یم پیغام مې ټول اورېدونکو ته دا دی چې دی کوم رسنۍ پیغام وي باید داسې په ادب په چوکاټ کې خبرې وکړي چې دا رسنۍ په ټول هېواد کې اورېدل کېږي او په ټول نړۍ کې اورېدل کېږي حتی په دې کورو کې سیاسر ناستې او دا سیاسر د دې خبرې اوري نو دوی باید د ادب په چوکاټ سره خبرې وکړي او ښه په ادب سره وغږېږي
زه سمیع الله خلیلی تندر د پکتیا ولایت د چمکنې ولسوالۍ ته خبرې کوم دا پیغام د ازادي اوریدونکو پروګرام ته پرېږدم زما پښتون د لوړپور مقامات څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د چمکنې او ترمن د جنخیل ولسوالۍ سرک دومره سخت خراب ده خلک د ګنشمیر ستون سره مخامخ شوي دي همدا اوس هم زه جنخیل ولسوالۍ ته راغلی یم همدلته یم زه دا ګردینو په خپل سترګو باندې ګورم ما دې دا وسیمو دي خلکو ته هم پښتنې وکړي تاسو دې سړک کوي سمې دي او دا خلکو وویل چې دا اوس پورې دا سړک نه دی پوښوي نه دا سړک چا پښتنه کړې ده آی اتان راشي واجی دا سړک به پوښي پوښي او تر اوسه پورې دا سړک نه دی پوښوي کچیر دې څمکنې او دې جنې خیر ولې سړی ترمن سړک پوښ نشي دې خلکو ستونزې نورې هم زیاتېږي
ورستۍ اوریدونکې د پکتیا ولایت اوسیدونکې وچې د سړکونو پر خرابوالی خبرې کولې په تیر یو پروګرام کې مو د پکتیا د فواید عامل رئیس سره د پکتیا د اوسیدونکو دغه شکایتونه شریک کړي وو د عبدالحمید په نامه اوریدونکو له پکتیا په خپل ایمیل کې چې پروګرام ته را لېږل لیکلي د پکتیا په زیاتو لري پرتو سیمو کې ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه لري اوریدونکو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت نه هیله کړې چې دغه ستونزه حل کړي د پروګرام ګډون نور اوریدونکو په خپل اسمسونو کې هم دغه ستونزه یاد کړې ده په دې اړه په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال داوود تپان د پکتیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي لرئیس شهزاده سلیمان زوی سره مرکه کړې ده
د پکتیا د مخابراتي شبکو د عمومي وضعیت په اړه راته وایي
پکتیا مخابراتي شبکه الحمدلله هم ټولې ولسوالۍ په خوخ لاندې دي مشکل نه لري صرف یو څه استاد چې هغه د امتین شبکه د کله کله پرزیت شوی مو د اتر تر تماس نیول د څور مو خپل شکایت لګل د چې پرزیت باید نه چې مکمل صحیح کار وکړي نو کوم مشکل الحمدلله من لري
کوم ولسوالۍ دي چې غلطه مخابراتي شبکې سم فعالیت نه لري ای پالیتونه لستوند سره مخ
دا چې ولسوالۍ نشته چې هغه کې موږ ته غنی شبکې نه ټول کشته دي مسافر مو د خپل مديران چې دی ټول روزمره مو ته راپور راکوي کوم مشکل نشته
د خلکو خبرو پاره سوای سي ازادي رادیو ته دوی پیغامونه یا مسیجونه پرې خي دي سي وای سي په اکثره سیمو کې د دوی ټلیفوني شبکې سم فعالیت نه کوي
کوم سي هغه چې د مته په ګوته کې ځواب
مثلا ځاځیاریو څمکني جان خیل او احمد خیل نه ډیر ما غوړ تر راځي پیغامونه سبتيږي سي په دې سیمو کې مخابراتي شبکې سم کار نه کوي
ځکه چې ځاځیاریو څمکني دنده پټان ما ټول فعال دي کوم مشکل مونږ لرو زه راورس مدیر د مخابرات سره څنګه کېږم هغه مته څه پر د شکایت نه کړ کله چې کوم مدیر مته شکایت وکي هغه مدستی دی تر تاریخ مو هغه ته مرکز ته اول ورکو چې هغه به دلته خپل کار په مخ بوځي
خلک شکایت کوي دوی پاره سوي
خلک شکایت کوي خو ځنه ځنه وخت ته تخته کې کار دي چې لاس د کو پر یعنی چې ماشين دونی دي دغه پر کار شي نور کوم مشکل نشته
د امرت وایسي مخابراتي اسانتیاوي په پکتیا کې تر کومه بریده پوري دي یا څومره خلک لاسرسي ورته لري
ما په ان سره الحمدلله کچم رات نفوس دے پکتیا کے دے ادھر یو پیو نی مخ ٹیلی فون نہ دغه شتا دی بل یار چا سره دوا ٹیلی فون نہ در ٹیلی فون کور کی لری مسن تے ڈیر دے خوبل دا چی امد نوری فائبر دم کارو نخلہ شری تریجی کار کی فعالیت لری ہر سڑے کول شخپل کور کی دی موبائل طریقہ دو انٹرنیٹ سنتے ہم جان تل سکی
یعنی اس پٹول پکتیا کی انٹرنیٹ سنتے وی لری
تر چت کرم احمد ابا ود خپل زرمت پوری دوی کول شی چی دو خاص استفادہ ان کی کوئی مشکل نہیں سوال چی اخبل چی مغاڑ چی بات پیبر نوری نور ولس والے تم وہ ان شاء اللہ رحمان دا مشکل با مل سی ولس والے دیکھی دا مشکل نہ خلش
دغه خلق سی لکوم مخابراتی ستونز سره مخ دی دوی دی پاره څه پیغام ورکولای سی سی دوی د شکایتونه سی کوي سی ستا خبري اوري دی غوی پاره ستا نظر سره
کله چې کوم مشکل پیدا کی سی اوال مغه متخیب مدیر ته وای مخابرات مدیر ته کني ما ټلیفون وکي ما تماس ونی سی ان شاء الله په ورځ کې به دوی ټول مشکل حل وي
یعنی تاسو وای سی رسنوی ته دوی نه وای دی پر ځای سی رسنوی ته وای تاسو ته دی وای
نه نه درو خو هیڅ کم نه وای کله کله مشکل پیدا شي نو هغه نن وی چې یو خو تخنیک دی کله کیږي چې واورز داون شي دس ګو داون شي هغه بیا متست ټلیفون کو هغه دین اره وشه بک چې هغه انجینر راځي هغه جوړوي
خلک دام وای سی دوی هغه سنتیا وی سی په نور ولایتونو کې ستا یا مثلا په یو ساحه کې څلور یا پنځه بلاتی شبکې کار کوي ولې په پکتیا کې په ځینو ساحو کې لکه په جان خیل او احمد خیل په دې ساحو کې یا یو شبکه کار کوي یا دوه شبکې کار کوي او نور نه کوي
مشکله ټول په دې کې ده چې مو سروې لرو دا اوس چې څار ام سروې شوی ده هم منځوري راغله ده شل سیټونه چې هغه لګيږي دنده پټان جان خیل احمد او سید کرم اریوب ججی لشه منګل وځي زه درنده وکم نور پای شل پای لګو چې دا ټول مشکلال شي
دغه پای ستا سروي کوي په دې کې ځینې خلک دی فساد خبره کوي سي په ځینې معاملو باندې کورونه ساحه یا غو ساحه تور کړل سوي سي هغه وکیلانو سره روابط لري یا غو ساحه تور کړل سوي دي سي هغه دي لوړو مقامات سره روابط لري هغه ساحه هغه واقعن د مقدس غادي لپاره مهم ځای ټاکل باید وټاکل سي هغه نه ټاکل سوي ځینې خلک دا شکایتونه کوي دا تر کومه بریده رښتیا ده
زبان چې تاسو معلومه ده چې مو خلک اندغه ته اندا خبر دي نه وکیلان وکیل دا وظیفه ده چې هغه ټول پکتیا ته خدمت وکړي دا وظیفه نه ده چې صرف ځان دې پاره ده نس پوښوې مې انجینران چې هغه هغه ځای ګوري چې څلور طرفه باید چې دوی انتن ورکړل شي بدین دغه نه خو د خلک تقاضا کوي چې مو په منځ کې وکړي ولګا هغه چې چې انتن نه ورکړي هغه مو د یو لک اتیا زر دوه لک دوه نیم لک روپۍ چې د ډالر په لګیږي دا بس سي نو هغه دا چې د انجینران دغه پر مزر دي چې هغه سروې وکړي چې هغه باید څلور طرف ته انتن ور
د خلک وایي چې کې پیسې اخیستې کیږي
دا پیسې خو یې نه دي نو خو ثبوت کی چې مو اخستی تا اخستی بل چا اخستی چې هغه به مو ته وخی چې زه غو سره قانوني برخورد وکم
یعنی بډې رساحو کې دا شی نه معلومي
نه 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 شی نشته او ما ماته د بغوت کی اول د مو بغوت کی چې ته رئیس هم خستې دي نورم خو چې انجینران خستې دي دا شی چې دي بیا زه منم
یعنی که ثبوت وی د دې موارد پیدا سي تاسو به څه اقدام کوئ
مګر چې ثبوت وی ورته چې چې وی هغه په سړین تطبیقو چار څوک وی ولو که زوم قبل څوک
مننه رئیس
د پکتیا د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي رئیس شاهزاده سلیمان زوی وو د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام دغه وو ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خپرو تر هغه د خدای پامان
سر لائی دے دادا مستو سر لائی دے دادا اور سب کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو سر لائی دے دادا مستو سر لائی دے دادا اور سب کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو دادا مستو سر لائی ke